د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالی دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ، وویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دواړو خواو ته لیوي او نه رهیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو مشال څنګه د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي او نه رهیسي د بارونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختګل شوی دی. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټو مسافر او ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې د رادیو او د خوراک او څکاک له نشټو نه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو یې د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کښتمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا منډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی وه. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی وو له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 منډې وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 1:30 بجې پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمته او جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغلل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې دورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادي د لولې غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. ته هم ستړی مشه زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي د کډوال نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيزي کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بیلا د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو تړ شوي. د دې سازمان په ټکو اقلیمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بيزي کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاوو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو 3 کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو په تیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوي دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څېر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
زما یو یوم مینه وه، یو مې لور وه، د څلورو ورځو ښه وه او یو مې زیم د شپږو کال وه. دا درې سره پکې ولاړ پښینه مې هم پکښې کښې وخواښې مې پکښې کښې د هغې پښې ماتې دي، خوښې د خواښې مې او د پښینې لاس مات وه. هغه خو لا خپل افشانو بوت بیا هلته دوا موایه دا دلته موږ ورته وکړله.
دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 46 کسان مړه او 46 نور ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 46 کسان مړه او 46 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 240 کورونه په بشپړ او 1,500 په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغیزمن کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
نور بس دی
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی خبرونه ته خرغ لست. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو این وومن یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ښځې له هم له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 2 په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو د پوره کېدو لپاره دې اقدامات وکړي. په دوام کې بیا راغلی دي چې اړتیا ده د افغان ښځو د مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوې پانګونه دي وشي. یون وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. دا چې بیا د دې ملاتړ د افغان ښځو پر ژوند څومره اغېز کړی دی، د افغان ښځو غوښتنې د دې سازمانونو څه دي او د دې ملاتړونو پایلې څه کېدلی سي، پر همدې موضوع په نننۍ خپرونه کې مونږ بحث لرو. په خپرونه کې به تاسو هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، د موضوع په اړه خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. او کوم موارد چې په افغانستان کې تاسو د خځو د حقوقو او د نجونو د حقوقو په برخه کې غواړي چې په کې ځانګړي بدلونونه راشي، دغه موضوع په اړه خپل نظرات مو سره هم شریک کولای شي. په خبرونه کې پر سره د خځو د حقوقو فعال اغلی ربیستانګزی، د خځو د حقوقو فعال اغلی عادله بهرام، او ترڅنګ د خځو د حقوقو فعال اغلی حسنا روفي به هم مو سره په سوشيبو کې وصل شي. درنو ملمنو تاسو ته خرغلاسم اغلی ستانګزی پیل به له تاسو وکړه. د ملګرو ملتونو خزو څنګه یو ان وومن او سلبیا د افغان خزو او انجن ملاتړ کړی دی، دا ډول ملاتړونه څومره د افغان خزو د قانون په برخه کې خوشبيني زیاته ولې سي؟
مننه غل احمد جی، سلامونه تاسو او د تاسو د رادیو ټول درنو یوادوال ته وړاندې کوم. مننه خو مې اوسې تک کوم اشاره وکړل چې دا د دوی امایا یا دوی ملاتړ به د افغان میرمنو په ژوند باندې څه مثبت اغېز ولري یا نه، خو هغه وخت نه چې جمهوریت رامنځته شوی زه فکر کوم چې د دوی ملاتړ د افغان میرمنو سره تر سهار پورې محدود ده، ځکه تر هغه وخت کې دوی یو څه وکړي خو هغه د نړیوال نارمونو په اساس یا دې لپاره و چې دوی اساکر یا د دوی منافع په افغانستان کې خوندي وو. هغه وخت کې هم دوی غوښتل چې واقعي یا رښتینی حمایه د افغان میرمنو له حقونو څخه وکړي. نن ورځ به دغه وضعیت نه و حاکم، دوی د پر وضعیت باندې پورا حاکم دی او له پخوا نه دوی دا وضعیت تیری دوی پیده چې څه کیږي او څه به وسي. د ملل متحد یا نړیوالې کمیټې دغه لویه بودیجه چې ده امریکا ورکوي، او څه چې امریکا وغواړي د هغه منافع ایجاب کړي، نه د افغان د میرمنو حقونه ورته مطرح ده نه کوم بل څه، دوی ته صرف خپل منافع مطرح دي. او د دوی دغه شعارونه دغه ملاتړ صرف په هیڅ کې دا شی ولیکه، او موږ له بعده مرغه دغه ورځ ته رسیدلی یو چې د دوی دغه یو پای هغه تم خوشحالي ګو یوای چې د مونږ نه څه ملاتړ ملاتړ د افغان میرمنو لپاره کوم ځانګړی پروګرام په نظر کې نیولای، د دوی له افغانستان څخه وستلې، دوی غوښتلي څومره به ښځې به له افغانستانه ووځي، دوی که غوښته چې دغه پرابلم حل شي دوی به له اوله دغه تسلیمي په دغه شکل سره نه ورکوله. او دغه ستونزه چې موږ په افغانستان کې حل نه کړو له خپلو وګړو سره له خپلو نارینهو سره، دا موږ نه شو کولای چې له دوی څخه څه وکړو. دوی خپلې ټولنې جوړ دي، ملکونه یې جوړ دي، دوی هر څه ته دوی ته هر څه عادي ښکاري، او دوی هغه کسان ته وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بالي. دغه ستونزه زه هېڅ کوم، تاسو یې هېڅ کوئ، هغه خویندې او میرمنې هېڅ کوي چې په افغانستان کې ژوند کړی وي، درس ویلی وي، کار یې کړی وي، چې څومره ستونزې په افغانستان کې. دا نه ده چې موږ نن ووایو چې نن په افغانستان کې هغه وخت کې چې د کار حق و د تحصیل حق و داسې یو کلک قانون نه و چې د افغانستان له میرمنو څخه قانوني دفاع وکړي، هلته موږ لیدلی چې څومره ستونزې وي د ښځو پر وړاندې، خو بیا هم دا یو د کار او د درس حق یې درلودل. نن ورځ چې موږ ګورو چې کوم سازمانونه د موږ د ښځو لپاره حمایه اعلان کوي، په کومه کچه یې کوي، د افغانستان میرمنو په ژوند کې مثبت اغیز لري کنه؟ تر څو چې مثبت اغیز نه لري زه دا بيخي نه منم، زه بيخي په سفر کې ضربه وم، ځکه چې دوی شعار ورکوي، وی بودیجه اخلي او ځینې غونډې اخلي، په هغه باندې ځان مشوره کوي د افغان میرمنو، ځکه چې د دې لپاره دوی په هیوادونو کې د سیاستنه د پاسان ځان ته مشهور کړي.
ډیره مننه اغلی بهرام، تاسو ته سلام او خبرونه ته په خیر راغلی. مننه دا چې موږ سره وصله پات شوې یاستې، ډیر زړه مننه کوم. اغلی بهرام، د اغلی سنګزي خبرات من تاسو ورودلې دي چې دغه روسي کوم د ملاتړونو اعلانونه کوي د افغان خزو د خون په برخه کې غږ اوچتېږي. اغلی سنګزي ورته اشاره درلوده چې د وازه د شوهر تر کچې پورې محدود پاتې شوې دي، څنګه موافقه یې؟ ډیر زړه مننه
قدرمن احمد صاحب، تاسو د رادیو ډیرو قدرمنو تخنیکی همکارانو ته، قدرمن میلمنې ته، او همدارنګه د افغان ولس وګړو ته چې هر چی دی که د افغانستان دننه دی او یا که بهر دی، خپل ګرم احترامات وړاندې کوم. ما تش دو چیزا د تاسو پوښتنې ته ځواب ورکم. زه به یو لنډ ځان معرفي کوم چې هر بار زه داسې تاسو هغه ماس کمل مانه معرفي کوئ. زه عادله بهرام نظامی یم، د افغانستان د جمهور غوښتونکو د ملي ګوند مشره، او همدارنګه د افغان میرمنو د حقوقو ملاتړي
ډېر
خدوکې شک نشته دی چې دوکې شک نشته دی چې دا غونډې یا کانفرنسونه یا د ملل متحد کوم راپورونه چې دی خپاره کړي دي دا هم یوه طریقه د ښځو د حقوقونه د دفاع مسله ده. دا مسله به نه ویری و چې ملل متحد درسته ده چې هغې مسؤلیت دی ټول ملل په مقابل کې لري، هغه مملکتونه چې په هغو کې جنګ دی یا په هغو کې ناخوالې دي، هلته نقص د حقوق بشر دی، دوی مسؤول دي چې هلته د هغو حکومتونو سره دی مداخله وکړه. مداخله په دو مانا چې دی خبرې اترې ورسته وکړه، د دوی په هکله راپورونه ټول کار نړیوالو ته یې وښیي چې دلته دغه نقص د حقوق بشر دی، دلته د ښځو نقص د حقوقو دی، دلته د وړو نقص د حقوقو دی، یا دلته د نارینهو نقص د حقوقو دی، یا دلته د جنګ ناخوالي دي، یا دلته د وږي او تږي ناخوالي دي. نو دا هغه یوه وظیفه او مسؤلیت د ملل متحد دی چې دی خپل راپورونه آماده کوي، او دغه راپورونه باید دومره تاثیر گذاره وي چې باید فشار واچوي. تر تروسه پورې موږ چې کوم راپورونه د ملل متحد لیدلي چې د افغانستان نه، د افغانستان د خلکو نه، نه یا د افغانستان دننه یې کوم راپورونه وړاندې کړي با خصوص د ښځو په هکله، غټ تلاش یې کړی دی. اما دا چې ولې دا راپورونه تاثیر یې نه لاره، فشار نه لیري یا تاثیر گذاره نه دي، دا یو ښه کار دی. په دو کې موږ طرفدار یو که د دومره راپور ملل متحد نه وای وړاندې کړی، دنیا به بیخي ځان بې خبره پرې اچولی وه. اوس خو حداقل ملل متحد گزارش ټول کار راپور ورکا ورته ویي چې دغه دغه دلته داس په افغانستان کې دغه ناخوالې روانې دي. اما ولې دا ځواب نه شو اخیستی، دو ته د مثبت ځواب نه شو اخیستی؟ ولې بیا هم افغان میرمنه تر فشار لاندې، ولې بیا هم افغان میرمنه د حق حقوق تر پښو لاندې کی، او افغان میرمنه د کور په څلورو دیوالو کې بندیوانه کی، غږ یې عورت ویل کی؟ دلیل یو غټ دلیل دغه شی دی چې ګوریه موږ باید ټول نړۍ ته متوجه اوسو. متوجه په دو مانا چې دا وغواړو ونه غواړو، نن ابل قدرتونه په نړۍ کې خپل سیاست مخې ته وړي. تاسو که داسې د افغانستان وضعیت ته وګورئ، په دو درې څلورم کال به ایزې پوره کېږي، کم دومره نه دی پاتې. په دو څلورو کالو کې موږ ولیدا چې څه وضعیت په افغان میرمنو راغی. اما بیا هم دغه نظام، دا یو نظام دی که یو هر څه دی، بیا هم دا د ابل قدرتونو د طرفه دا حمایت کېده. تاسو که روسیه وګورئ، تاسو که امریکا وګورئ، تاسو که چین وګورئ، دی په شکل د اشکال دا خلک حمایتي وي، په هند په شمول، په نورو هیوادونو په شمول. اما د ښځې د حقوقو مسله ورته مطرح نه ده. دی ته خپل ملي خپلې منافع مطرح دی، د دوی ملي منافع، د موږ ملي منافع ته پښو لاندې دي. موږ پخپله ته پښو لاندې کړي، هر نظام چې راغی په ستونې مې پښه ورکېښوده، ملي منافع په خپله پښو باندې ځکه لاندې کړي. ځکه نن د نړۍ هیوادونه چې موږ ګورو د افغانستان په مقابل کې بې تفاوته دي، په خپلو منافعو بوخت دي. وضعیت د نړۍ دا دی چې تاسو وینئ چې هلته د افغانستان وضعیت تغییر وکړ، هلته جنګ د اوکراین کې شروع شو، نن بیرته دی مصروفه په سوریه باندې، په اوکراین باندې، په فلسطین او په اسرائیلو باندې دي. نو دوی به حوال هغه خپل قدمونه مخې ته وړي، پس هغو به بیا هغه راپورونه چې ملل متحد وړاندې کړي مطابق د هغو راپورو به بیا دی بیا د افغان میرمنې چې بدبخت میرمنې دي، زه مجبوره یم دا کلمه استعمال کړم، که د ما خویندو باندې بد او نه لګي، بدبخت یو چې فقط په هر نظام کې په هر وخت کې افغان میرمنې یوه وسیله ګرځېدلې، هم نړیوالو ته، هم د افغانستان دننه نه ناکارو سیاستوالو ته. په شل کلونه جمهوریت دوره کې چې ما هم کار کړی دی، زه هم د هغو د مامورینو نه وم، او په افتخار مې هلې ځلې کړي دي، تلاش مې کړی، اما ما هلته هم ولیدل، هلته هم ناخواله موجوده وي، هلته هم ناخواله، هلته هم افغان میرمنه یوه وسیله و جمهوریت ته چې کومکونه به ورته رسود. نن که ملل متحد غږ کا چې زه د افغان د میرمنو د حقوقو نه غواړم دفاع وکم، یا مې دفاع کړي، د دې دفاع هم دغه وه چې هغه راپورونه وړاندې کړي دي، بیرته د دې په راپورو باندې د افغانستان نه بهر کنفرانسونه جوړ شوي دي. خود به خود و غاړو و نه غاړو، د غونډې د راپورونه تاثیر گذاره دي. هو په لنډمهال کې نه، په لنډمهال کې ما درته وی چې ستونزه د افغانستان تنها د افغانستان د میرمنو ستونزه نه ده. نن ستونزه په ټوله نړۍ کې د اقتصادي رقابت ده خو غای نو په جنگ په لاس روړي هاي د ښځو د حقوق د کولو په لاس روړي نن هبل قدرتونه د اقتصاد په مسله باندې ډیر ګرم دي او ملل متحد هم تاثیر گذار د دونه د اعتداغ مملکتونه ملل متحد د دغو مملکتونو تر تاثیر لاندې ده
ډیر زیاته مننه اغلی بهرام بیبام خبرونه کې پر نور موضوعاتو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې د راپورونو وړاندې کولو په دې تړاو باندې به هم بحث ولرو. اغلی ستانکزی وړاندې تاسو ویلې چې دغه ټول مسایل د شعار تر کچې لاندې کېدلی سي، راځي بحث پر دې وکړو که احیانا هغوی غواړي چې د افغان نجونو د افغان ښځو ملاتړ وکړي، د دغو ملاتړونو یا د دغه ملاتړ نوعیت بڼه باید څه ډول وی چې هغه تاثیر گزاره وي، هغه مثبت وي، که په وګت محل کې وي په لاند محل کې باید تاثیر وکړي.
مننه. باندې باید د افغانستان د خلکو د ژوند سره برابر وي، رښتینی وي. کوم واقعیتونه چې نن ورځ په افغانستان کې موجود دي محسوس کیږي، هغه رښتینی واقعیتونه په نړۍ کې دوی مکلفیت لري چې انعکاس ورکړي. دوی که هغه رښتینی واقعیتونه سانسوروي، همدا اوس هغه وضعیت چې په افغانستان باندې حاکمه ده او خلق په کوم وضعیت کې دی دوی نه خبروي، د شرم نه هم نه خبروي. یو څه هغه د اغلی بهرام د خبرو په ځینو برخو په تایید سره چې وایي چې ځینې برخې به دوی مسؤلیت لري چې راپور ورکوي، چې موږ وایو چې دغه راپور اغېزه لري په لنډ مهال کې نه، په مهال کې به موږ وایو چې هغه وخت کې یو کانفرنس یا یو راپور وړاندې شوی. خو راپور کې چې کوم رښتینی واقعیتونه دي، هغه رښتینی واقعیتونه باید خلکو ته ورسیږي. د هغې د حل لارو لپاره باید هڅې وشي، په حاکم نظام باندې باید فشار راوړي، د افغانستان له خلکو سره همغږي چې څومره خلک تعلیم غواړي، کار غواړي، دوی ته باید څه رقم ته چې اوس ټول خلک له هېواده په تېښته کې دي، څه رقم یو زمینه عمل ته دننه برابر شي چې خلک دې ته حل نه شي چې خپل ملک پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپله ژبه، خپل کلتور حق ته هېر کړي، د دې لپاره سختو لارو باندې مهاجرتونه انتخاب کړي. دا ټول دوی له لاسه دي. همدا اوس که د اوکراین وضعیت ګورو، څومره یې وجنګوله، اوس خپل منافع باندې ورته وایي که زما منافع منې صحیح ده که نه، ولکه دي د تا جنګ خپل جنګو تا اشتباه کړی ده. نو موږ افغانان څلوېښت کاله دغه اشتباه کړی ده. موږ اوس که د ماز سوځي، د تا سوځي، د بهرام خور ربه سوځي، چې ځکه زموږ لوڼې زموږ نسلونه هلته بې سواده کېږي، دوی ته څه ضرر رسیږي؟ ضرر خو یې موږ ته رسیږي، د موږ ولس ته رسیږي. موږ باید هڅې وکړو، موږ باید خپل غږ ورسوو. صحیح ده چې موږ دې ته اړ یو چې موږ باید موږ سره باید مرسته وسي. که موږ دغه موضوع ته په دننه کې ونه رسیږو چې موږ دغه مکتب غواړو، درس غواړو، د موږ سره خپل ولس ونه درېږي. زه په بار بار ما افغانان راټول کړي دي، ما راغوښتي دي مکتبونه بند سوي ول، ما ته مې غوښتي چې راځئ غږ وباسئ. وینا خیر یو کال به بند شي، ځینې مکتبونه یا لیسې وي چې د نجونو وي او د مخالف لوري تر حاکمیت لاندې. نو خپل افغانان چې ونه غواړي، خپل یو پلاټ ونه غواړي چې زما لور باید درس ووایي، زما لور دغه یې حق ده، نو هېڅکله دغه د نور به یې موږ ته راوړي. بیا هېڅ هېواد دې ته حاضر نه ده چې زما د ښځې د ما د نجونو د مکتب لپاره، د ما د ښځو د کار د حق لپاره خپل عسکر قرباني کړي. دوی ته یو عسکر به د څومره مصرف کوي؟ دوی د تنه بیا د چاغه به هدف هلته د ماده اقونو لپاره ووجي. مونږ خپل باید په خو درې، مونږ باید خپل راويښو، مونږ باید مونږ ولس باید راويښي. د مونږ ولس تر څو اندم راچو پی ام دغه لار انتخاب کی چې خیر زه به ولار سم، زه به وطن پریدم، زه به وطن پریدم. دا ټول خلک خو کوو دي، نو به یو څه مکه باندې پیریانم پچای نه کوي. حکومت دغه موجوده نظام باید ته متوجه سي چې موږ نسو کولای چې دا رقم ته مخته بوزو. دا د یو نظام د تداوم لاره نه ده. موږ ولیدل چې جمهوریت کې همدغه سي رښتینی په صداقت سره کار نه کوي، د خلک د همغږي لپاره، د خلک د یووالي لپاره کار ونسو، پایله یې موږ تاسو ولیدله. نو هغه وخت غونډې کانفرنسونه اغېزه لري چې یو د افغان ولس ملاتړ ورسره وي، افغانان ورسره همغږي وي. افغانان ورسره یو تر یو حده پورې ځینې افغانان ورسره همغږي دي، هغه اوس یا بیرون دي یا هېڅ په لاس کې نشته، یا هلته وخت نه لري.
بله بله. څنګه امغږی کېدلی شي اغلې ستانکزی؟ تاسو ویلي چې افغانان باید ورسره امغږی وي. شته ډېر شمېر افغانان لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هغوی ممکن د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې غږ اوچتوي، خو دلته هغه عملي ډګر کې چې په واقعي معنی باندې باید ټول راپورته شي، ټول د افغان ښځو د حقونو په برخه کې باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي، هغه څنګه ممکن کېدلی شي؟ څنګه ممکن ده چې ټول دې همغږی شي؟
هغه افغانان د داخل کې هغه دمونږ تاسو نارینه پلارونه ورونه میړونه څه نارینه چې په کور کې که یو دي که لاس دي، هغه باید دغه خبره ومني. تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه یو ټول منلی خبره نه ده چې ټول خلک دې همغږی شي. د همغږي لپاره دې باید کار وشي. نړیوال دې باید له افغانان د افغانان سره چې په افغانستان دننه دي له هغوی سره اړیکې ونیسي، له هغوی سره دې خبرې وکړي. د افغانانو په منځ کې باید همغږي رامنځته شي. موږ او تاسو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه هسته په افغانستان کې رامنځته کړو، چې په هغه کې د بدخشانه نیولې تر قندهاره، له قندهاره نیولې تر ننګرهاره، له ننګرهاره تر مزاره، دغه ټول ولس، ټول خلک، ټول خلک یو غږ، یو هدف لپاره غږ پورته کړي، هغه وخت کې به نړیوال هم سره ودرېږي. د موږ دغه د نفاق، د بې اتفاقۍ سبب د همدې وله چې په بار بار د خارجیانو سیاسون به ویلې چې موږ افغانستان ته د دې لپاره نه لیدلي چې دوی ملت کو، دوی ملت کېږي نه. اوس چې بیرون یې ګوري هم همدغه خبره ده، نو له دغه نه دوی استفاده کوي خپل منافع پورې ول. هغه وخت کې د ښځو حقوق هم وله، ښځه حق درلودله، کله چې دوی منافع هلته ختم شول دوی ویلې وایي خپله که جوړېږي جوړ دی، که نه جوړېږي دغه موږ دغسې ووتل. نو اوس که دغه اوسني مشران دي که دوی ځان حاکمان بولي، دوی باید ولس ټول کړي، د ولس نه یې واوري. ولس اتیا فیصده ولس دا غواړي چې هغوی د هغوی د لور لپاره مکتب وي، که نور څه نه غواړي. معلمي او ډاکټري خو ته غواړي چې زما لور دی یا زما ښځه ډاکټره وي. نو د دې لپاره باید دوی همغږی شي. د یو مشترک هدف لپاره مشترک غږ پکار ده. دغه د مشترک غږ د ایجادولو لپاره باید یو واسطه رامنځته شي، دغه باید مشترک کار وکړي، دوی خپل غږ له خپل ادرسه نړیوال ته ورسوي چې موږ یې مایع کړي. موږ دغه برخه کې مرسته غواړو.
بله بله، ډیره زیاته مننه. اغلی بهرام، له دې وړاندې هم ډیر شمېر سازمانونو د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ملاتړ خبره کړې ده. که پر توپیرونو موږ تاسو وغږیږو چې څومره توپیر درلودلی شي د دې غونډو، د نورو غونډو، یا هغه ملاتړ چې اوس به هغه راپورته شوی دی، یا هغه کې خپل اوچت کړی ده، څه خاص توپیر پکې شته؟ کړه تیرو اوازونو ته په کتو، تیرو غونډو ته په کتو، تیرو ملاتړونو ته په کتو، دا هم فقط یو د ملاتړ بحث کېدلی شي چې غواړي ملاتړ وکړي په دغه کچه پاتې کېدای شي.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ټکی هم دلته ډېر مهمه دی چې آیا همدور شکل به پاتې کېږي که به مخې ته ځي. خو سیاست ته په کتو سه چې موږ وینو په نړۍ کې او بیا په افغانستان کې د اوس وضعیت موږ وینو، تاسو ټول شاید د افغانستان د وضعیت کله چې نړیواله محکمه اعلان ورته کاست څلورو شیخانو ته یا ملایانو ته هر څه چې ورته ویو چې هغه باید محکمه شي، نو دا په خپله یو هغه پیام ورکوي چې په افغانستان کې حتما یو څه تغییر بتلونکی دی، او که لنډ مهال کې و یا اوږد مهال کې و پیشبیني یې ځکه سړی نشي کړلی چې بیا د نړۍ په سیاست او د نړۍ په وضعیت پورې تړاو لري. افغانستان هم د نړۍ د کور غړی دی، طبعا تاثیر گذاره دی په هم مثبت اړخ کې هم په منفي اړخ کې. نو اوسنی غږ چې جګی، زه فکر کومه چې بې تاثیره نه دی، بې تاثیره په دونه دی چې تغییر حالت تغییر موجود دی، یعنی تغییر حتما بتون کیده. اما زه د قدرمن میلمنی د خبرو په تړاو زه باید ویم چې متاسفانه هغه افغانان که د ننه و پرون هم او یا که نن بهر دي، غټ مشکل بیا هم د موږ خپل دی. نړۍ خو به ملل متحد خو به تلاش وکا، کنفرانس به جوړ کا، راپور به ورکا او غږ به جګ کا چې زه د دو ملاتړی یم، د ښځو د حقوقو ملاتړ یو. د ښځو د برخې فعالین ډېرې غښتلې مېرمنې هم شته دي چې د دو غږ سه همغږیتوب غږ جګوي او دا غږ نه پرېږدي چې خفه شي یا ګونګی شي، او د دو غږ جګولو کې به نور هم هلې ځلې وکړه. خو مهمه خبر چیرې ده چې هغه ټول یې سه ګډوډ کړي دي. دا د افغانستان هغه سیاسون دي چې پرون یې په جمهوریت کې په خپلو نفو باندې فیصله کړلې او په خپلو نفو باندې یې کار کا، پیسې یې ټولولې، ځمکې یې ټولولې او سرمایه ګذاري په داخل او بیرون د افغانستان کې کړله. نن بیا هغه ډلې ټپلې بیا ز تیښټولې او غونډې او تلاش دوته لري چې ګواکې موږ د افغانستان د خلکو د حقو حقوقو ملاتړ یو او موږ په دوه مسله کې هغه د غږ کړو تلاش لرو. مشکل چې دا دی چې موږ نه لرل، واقعي سیاسون هم نه لرل، واقعي ملي خلک هم نه لرل چې د ملي منافعو ته ژوند پاتې شوي وای. نن بیا که هغه ډلو ټپلې د ملل متحد طرفه یا د نورو نړیوالو د طرفه هغه ډلو ټپلو ته بیا مخه ورکوله کی او هغې د همدغو غږ نه چې ملل متحد جګ کړی سو استفاده کا او ځکه پیسې لري، کنفرانسونه دایری وي، سفرونه کړلی شي، خارجیان د یوه ملکه ته بل ملکه رغوښتی شي، مصرف یې ورکولی شي، نو بس بیرته دغه ډلې ټپلې مطرح دي او دا ډلې ټپلې به د دغو غږونو نه حمایت کوو په شکل د اشکال به بیرته به داخل د افغانستان کې د تغییر مسله کې رسي، یو غټ مشکل به بیا هم جوړ وي. اما راغلم بیرته د تا خبرې ته چې دا به څومره تاثیر ګذاره وي یا فرق به لري. تکراران یایم چې د نړۍ پوزا مطابقت سره یقینا چې تاثیر گذاره دي. استاس وینه یا ډېر هغه جوړ شوي دي د په بهر کې نهادونه یا انجمنونه د ښځو د حقوقو د هغه په حساب باندې چې د حق رایې جګي وي، تاسو په اکسپانه کې هر وخت وینه یا هلته استیسونه مخې ته ځي، کانفرنسونه مخته چې په دوه مسله باندې ډېر تلاش دی. دا هغه د دو ښځو یا د دغو نارینهو ښځو چې یو ځای په دوه مسله کې تلاش لري، دا هغه د دې فشار دی چې نن ملل متحد دو ته کیو مجبوره کوي چې هغه باید خپل غږ لږ نور هم جدي چکا ووي چې د موږ د دو میرمنو د حق حقوقونه دفاع کوو. اوس خو موږ پورې اړه لري چې موږ څومره په دو باندې فشار واردولی شي، چې هرچند ملل متحد تاثیر لاندې د هبل قدرتونو ده، اما موږ هم من حیث د انسان باید د دغو غږونو نه د دغو موقع نه استفاده وکړو او خپل هغه اتحاد اتفاقته وساتو او وکړلی شو چې په دو برخه کې د دو نه ښه استفاده د افغانستان په نفع وکړو. که موږ وګورو په دو درې کلنه دوره کې یا درې نه پورته ملل متحد هغه څه تلاش چې کم و بیش لاره چې د د یو نوک په برابر حداقل ځینې میرمنې ته کومکونه په یو شکل د اشکالو نسبي ورسېدلې د نوک په اندازه چې د ماده خبر هغه نه شي ونه ویلی شي چې کوم کومکونه. یا په ځینې وخت ځینې مکتبونه و د متاسفانه په ځینې ولایتو کې بیا په دغو آخرو کې وتړل شول، یا آنلاین ځینې برنامې په شکل د اشکالو دی مخې ته وړي، خو دا کفایت نه کا، دا کافي نه دي د دا موږ د پاره. اما دا چې دی خپل هلې ځلې کړي دي په هر ساته چې دی باید تغونه لوړې کړي وای. خو بېرته تکرار دو خبره ده چې د افغانستان وضعیت د نړۍ په سیاست پورې تړلی حالت دی چې په هو کې موږ افغانانو ته ده چې څه رقم د دو وضعیت نه په خپله نه په استفاده کړي.
ډېره زیاته مننه ژوندي زغل بهرم. درنو اوریدونکو سمزو د خبرونې په دې برخه زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شو دي. له دوی څخه به مو پوښتو چې دوی د خبرونې په تړاو څه نظر لري. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجانې، سلامونه می قبول ته څنګه په خیر
یا؟ علیکم سلام، مهرباني، مننه.
مننه چې ځان درته معرفي کوم، خورجان محمد اشرف صاحب نو سکندر ولایت دارغنده ولسوالۍ څخه تلیفون پکې شو. ټول اوریدونکو سلامونه وایم، په دغه کندهار کې وغفار ځوان ته ډېر سلامونه.
علیکم سلام مهرباني، د خبرونې د موضوع په تړاو تاسو نظر لري، مهرباني وکړئ.
مننه خورې، موضوع خدای غد کله کله د ستاسو رادیو د زموږ په کندهار په ډېر ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده ډېر د نشرات کښته وي، خو دا د نور بس خبرونه ده ځکه چې دا ده شودو د حقوقو پړوان د خوریا وا.
bale o mehrabani
manana wala da khor da melmani khor tam salamuna wa am dir sha khabari da wa si gadu wa dir sha khabari wa klale sanata khor da khabar khosida چې موږ وایو موږ افغانانم تر ډیره ده، یعنی هغه د شدو د حقوق یعنی د سالم طرفدار دي. خو دا موږ ګیله خورې د نړیوال څه لرو، خورې دلته کارګرد په نړیواله کې دی خورجانې، چې هغه داسې په نړیواله کې خبره ده چې اوس دلته د افغانستان پر مکتبو باندې کارونه روان دي چې موږ پوښتنې کړي دي، هم معلوماتونه کړي دي. خو دلته دوه ترتیبه ستا خورې دا میلمنې خور څنګه بیا پوښتنه لرم چې ځکه چې په تېر جمهوریت کې ډېرو خوندو تعلیم وکړي، یعنی ډېر تر ډېره ځایه پرې ورسېدلې، هغه اوس دلته زموږ په افغانستان کې موږ په یوې ډاکټرې پسې ګرځو نه پیدا کېږي نه معلم استه. دا بایي چې دا کارونه نو باید ولې دغسې ترتیب برابر شي، دلته مصرفونه په وسي او بیرته خارج ملک ته ولاړ شي. یوه خو دا غوښتنه زه لرم باید چې داسې کار ونه سي، مقصد چې په تعلیم و درس باندې مصرف وسي، هغه بهر ملک ته ولاړ شي، بیرته افغان دغسې افغانستان کې ګرځ. دا خلک دغسې مثال ضروریات ورته لري یوه ډاکټرې ته، هغه ډاکټر نه پیدا کېږي. او بل د خارجانو څخه یا د خارج ملک څخه چې موږ ګیله لرو، اوس دا زموږ د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې په رسمیت وپېژني او هغه کنګل شوي پیسې افغانستان ته راایله کړي، دا د ملګرو ملتو چوکۍ ور وسپاري و دې اوسنۍ حکومت ته کارونه ټول حل کېږي. یو څه ستونزه
رښتیا هم لکه مدا صاحب کا کوس وویل نظر یې ورکړي، نو دلته موږ هم د میرمنو او د ښځو د تعلیم او د تعلم په هکله موږ هم ډېر سره ډېر یو مشکل ده. دا یو داسې پېچلې مسأله ده چې هېڅ سر نه تر وځي، ډېر وخت هم په ووتئ او موږ په وار یوازې هم ویلي دي چې مکاتب باید خلاص شي په دې کې زموږ ګټه ده. مکسیمو هر کم ته ضرورت لرو، خاص کم ډاکترانو ته خو بیخي تر اندازه زیات ضرورت لرو، نو په نورو فروسو کې هم ورته شته لکه پولیسو کمپیوټرو مطلب په دې روشانو کې ضرورت ده. خو خدای دې وکړي سر پسرلی د مکتوبو د شروع په وخت کې د نارینهو له مکاتبو سره د ښځو مکتبونه هم شروع شي. خو د دې یو حل نه ډېر فشارونه دي او نه ډېرې ګیلې دي. ګوره په دغه راډیو کې دا ټول وخت دغه د میرمنو خپرونه په دې سې ولې نه کېږي، ګیلې دي موږ هم پر یو چم غږیږو، دوی هم پر یو چم غږیږي. نو د دې دپاره یو باید یو سم میکانیزم او ترتیب جوړ شي. نو هغه یا دا ده چې د قوم سپین ږیري او څو زنانه یو څو معتبر خلک چې د اهل خبره دي دا باید وو حکومت ته ورسي، امیر المؤمنین ته ورسي چې دا ښځې خو زموږ لوڼې دي، زموږ خوندې دي، دا د تعلیم کیسه یې ورخلاصه کړي، یو څو بدی شي. نو دا ممکنه ده موږ سپین ږیري د وطن خلک به هم کومک ورسره وکړو، او په دې ګیلو وو په بدو الفاظو استعمالولو وو په دغه باندې یا د خارج په فشار، خارج څه فشار پر راوړي دی نور دغونه کېږي. نو باید ملګري ملتونه او بین الملل یا په خارج کې نور داسې استازي سي ودونه هیوادونه، هغه باید له طالبانو سره تعامل وکړي او په واقعي توګه او ملګري ملتونه خو تاسو په نامه یو موسسه ده چې هغه هیڅ قدرت نه لري،
هغه
اختیاري ټول د امریکایانو په لاس کې ده. نو هغه هم فقط ښځې په دې خوشحاله کې وایي موږ ستاسو دپاره دی وویل دی وویل، واقعي کار نه کوي. خو خدای دې وکړي چې مکتبونه خلاص شي.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب، مننه، ښه وخت ولرئ. مننه زموږ بل اوریدونکی هم د تلیفون پر کرښه دی، دوی به هم په لانډو کې واورو، بیا ورګرځو خپلو میلمنو ته. مهرباني، سلامونه، وخت مو بخیر.
بیا السلام علیکم، محمد رسول حق بیانن د هلمند ولایت څخه د سرپه تماس کې. لمړی نظر مې دا دی چې افغانستان پر حکومت باندې هغه اسلامي امارت کې قبل حکومت کې قبل حکومت کې او د افغانستان پر ملت باندې زموږ دا غږ دی چې افغانستان کې داسې شرایط باید را منځته نشي چې په هغه کې نړیوال خپلې مشورې مشترکې او یا نړیوال مداخلې وکړي او یا نړیوال نورې دسیسې په هغه کې موږ ته جوړې کړي. نو موږ خپل ټول مسایل که هغه د تعلیم او تربیې په اړه یې که نور د حکومتدارۍ په اړه یې که په نورو دغه کې هغه ټول باید موږ په یو ملي خبرو اترو په یو ملي بحثو سره حل کړو، هغه ته باید حل لارې ولټوو. نو د نورو نړیوالو ته باید نه موږ ضرورت لرو نه باید موږ د شرایط برابر کړو چې نړیوال موږ ته مشورې راکړي او غلطې مشورې راکړي. موږ خپل باید دا هڅه وکړو چې ټولې ستونزې په یو ملي بحث سره حل کړو. دا که د زنانه و د تعلیم موضوع ده، حکومتي سیستم کې نور موضوعات دي، او پاتې پر حکومت هم دا غږ دی، پر ملت هم دا غږ دی چې تعلیم او تربیه ته باید کار وکړي. په لومړي قدم کې دیني تعلیم ته باید کار وکړي چې ټولې افغان زنانه او افغان مردانه ټول باید په دیني تعلیم سنبال شي، او په دوهم قدم کې عصري تعلیم هغه تعلیم ته چې هغه روایي جایز وي هغه ته هم باید کار
خورجانې د پانتونو طرفداري خدا هغه ملګری ملتونه د خورجانې چې موږ فرخوند دوغه بندیزونه لګولي دي. زه د تاسو ولن مثال درکم، خورجانې دا هغه ملګری ملتونه و دا هغه موږ فرخوند بمبارونه کوله، به اندازې زیات خوند کوندې کړي، اطمینان کله کدي چې روز موږ د خوند حق او حقوق واړي خورجانې د بشري مرستې دی ولي بندي کړي. ما په دې اړه به خبرونه کوي قسم درته خان چې غوښتنه کړې ده. دلته ګوره د مثال د خبرې د اولاد د ماشوم د دغه د مور وژنه څونه ډیره کوي د خورجانې پارک کلینیک کې سروې وکړي د خدای تر آباده خوندې مثال د خبرې خپل ژوند د لاسه ورکړي. دغه خیریه بنسټو والا چې دلته کومې مرستې کولې دا به ولي بندي کړي. نو موږ خپل خوند څخه دا غوښتنه کوو چې دا چې د ملګرو ملتو څخه غوښتنه م کوي پر خپل حکومت وژاړو که ملګري ملتونه زموږ په غمو دغه کوي دا موسې ولي بندولې. او بل غوښتنه مې خورجانې د حکومت څخه ورکړه اجازه یې که وختي
مهرباني پلانډو کې زکه زموږ ملمنې په تمه پاتې دي. مننه
قربانی سم خوریان، زما د خپل حکومت څخه غوښتنه ده چې دا د روژین بارکه میاشت راورسېدل د پوهنتونو د ښوونځیو دروازې خلاص کړي. اول دغه تل مرتوب ورکړي، دوهم دلته خوریان په افغانستان کې معیوبین سره معلولین سره کونډې او یتیمان سره پر خپل حکومت پر مثال د خبرو پر تجارانو پر مړو خلکو زما دغه غږ دی چې د خپلو بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي، د هیوادوالو لاسنیوی وکړي. ځکه دلته ډېر خلک در په دره دي ستړي دي، ټوکر ټوکر دي. خدای پاک دې وکړي چې زموږ ماړه تجارانو حکومت دغه ته توجه وکړي چې دغه بې سرپرستي مېرمنې چې د کورنۍ سرپرست نه لري د دغه کونډو یتیمانو غم وخوري. خورجانې دغه د حکومت څخه پلانډو غوښتنه وه.
ډېره زیاته مننه کوم، مننه ژوندي اوسې. اغلې بهرام، یو پښتنه زمونږ همکارانو البته زمونږ اوریدونکو دلته مطرح کړل چې هغه د انجونو د تعلیم په برخه کې چې ګواکلته په افغانستان کې پرې مصرف کیږي، خو دوی بیرته افغانستان څخه به هر ورځې اول تنه پات کیږي.
ډیر زیاته مننه. زه د قدرمنو ورونو نه د درې سنه مننه کوم کورې ودان، او په دو خبر چې دلته مصرف کیږي او دی ولې وځي. خو نو تاسو په خپله منطقه فکر وکړئ چې دی ډاکټره نه پرېږدي، دی معلمه نه پرېږدي، دی انجینر نه پرېږدي، د انجونو مکتب ته او درسو ته نه پرېږدي. نو خود مجبور ورځ خلک د دو وطن او زیده خود هیڅ څوک نه نیوتلی، خود مجبوریت ای سیاسي فعال د مجبوریت وتلی. یو دولتي کارمان د چ په وخت کې په غټو پوستونو کار کړی نن دی و هم نه وتلی. دا خو تاسو وینئ چې درسته ده که د دې راوی چې دا نظام کې ترور نشته، دا ترور د دو نظام په وجود کې نور خلک خود امنیت نشته دی. خو زورول کی بندیان کی ی ټکول کی نو مجبور دی هر سړي خپل وطن خوښ دی، او د د د د وطن حق دی په هر انسان باندې دی. اکه نه دی که کده چې په وطن کې مخافوري کړی دی، درس هم ویلای دی، که رواړه کې رغت شوی او مصرف باندې شوی دی، یې مو مسؤلیت دی چې وطن ته خدمت وکړو او باید په داخل د وطن کې خدمت وکړو. اما چې زمينه مساعده نه وي مو مجبور و چې وروته دی، یو نن هغه مجبوریت باید تاسو درک کړئ. ته چې نن د دونه سخت کوي چې په شفاخانو کې چې خځې مړی کی په ولادت باندې مړی کی ونه مړی کی خو د تا ډاکټر د وخت هم نه ووتلې ووتلې نه پریښولې ته کومې موسسې کومک کړی و چې هلته د مرګمیر د مور ارقام کې کم شوي و خو د خپلې ډاکتران هم وي چې په شفاخانو کې په کلینیکو کې په شخصي معاینه خانو کې بخښې وي افغانستان خلکو ته یې خدمت کا دغه معلمانې وي چې شاګرد یې تربیه کوه پوهنتون ته وه د پوهنتون نه دی ای په مختلفو رشتو کې فارغېدلې او بېرته خپل وطن ته جوګه وي خپل وطن ته یې خدمت کا اما اوس خو شرایط آماده نه دي په کومو شرایطو دی داسې په کومو شرایط تو ماش نه ورکول کېږي یا یو متخصص ته نظر په متخصص نارینه باندې دغو نیمایي ماش ورکول کېږي دا په کوم کتاب کې دی د خدای دپاره دا چې د غلی دي خو په خدای کا کفر در غره کم بی عدالتي وکړه کنن چې د اسلام ته نامه لاندې بی عدالتي کا بی عدالتي موجوده ده د بی عدالتۍ نه تخی دي د بی عدالتۍ نه نه روخه د افغانستان نه وتلې دي یو وخت قدرمنه میلمنه وی چې کټول وو زیدا په دوه خاورې په پیریان حکومت ورکا و د ما خورې پیریان ورته ناشتي حکومت پکا قصدن دغه موږ داسې بلای ککړ کړی چې د وطن نه ووځو چې د وطن میدان دی ته ورخوشه شي ځکه چې تقسیمې وی چې مادن چورتي وی کار رقم کیږي خو سه په یو شکل د اشکال بیا ته په خپل قبضه کې نیولای دی با موخه دی په کور کې ناول لتاس فکر وکړي په شل کلنه دوره کې موږ څومره را فارغین د مکتبونه لرل څومره فارغین د پانتونونه لرل څومره مامورین لرل څومره دولتي کارمندان لرل د پارلمان غړي لرل په حکومت پر رهبری کې صحیح می درسته ده هغه نه خال لو باندې نه ورته اما په کلیات خو باید ورشو افتات خدا واسه چې په هر بقه کې کدي کار کوي انجوګانو ک که خی کړل یا بعد کړل اهد اقلا څلور میرمن خو کې مصروفه وي د اطرافو ته به در اخلې خو به سواده میرمن به چوه هم به د سواده موزه درس وکوه هم به یو کسب کار وکوه هغه که د موزه شرایط ورته مساعد نه و چغو ته بازاریابي وکا چې دا ترشي تولیدی وي دا یا مستې تولیدی وي یا چرګان روزي آگی تولیدی وي د چرګانو نه هغه ته که زمینه د بازاریابي مساعد نه و هغه مشکلات باندې نه غوي درسته ده مشکلات اما یو څلور پنځه خده خو په خپل ستنې په سپام باندې مصروفه وي د خپل کور په شي باندې مصروفه وي نن خو ټول هغه نو چې هغه چې پرونی تا ته موسسې ته در وړلې هلته کار درته کنه نه هغه که د څوک پرېږدي خو نه پرېږدي وي تاسو د خارجي په نامه تورنیوي د کافر په نامه تورنیوي چې کافران وایي د خارجیانو سم کار کړی موږ خپل وطن ته کار کړی نه نه موږ خپل وطن ته کار کړو نو څوک هم چې نه پرېږدي وروره موږ په دو ډېرې ښې پوهېږو چې دا حق د وطن دی دا حق دو نه دی چې موږ د وطن ان په ټکله باندې ځان مور کړی بیا په بل په کور کې میلمانه ناست یو یا ورغلي و پنام وروړي درته کار نه دی اما د تا شرایط د وطن په څه حال کې دي تا خود کور آباد د کندار د هلمند د غږې یې ډېر په زغارنده ویایې چې زه مکتب غواړم زه دا غواړم زه هغه غواړم خو ولې هلمند نشتو لی ولې کندار نشتو لی ولې د یو شل دېرش زره نفره نر وځئ سرکو ته خو ور ووځئ ولې نر وځئ ور ووځئ او نارینه ور ووځئ چې تاسو په شاکې ښځې هم روځئ تاسو د ښځو د حق نه تاسو د هغو عدالت غږ جکې یا چې یو مملکت چې نیمه پیړۍ یا نیمه نړۍ یې تا په کور قلف کړې ده د تا پیشرفت چیرې دی د تا معدن چین چور کړل د تا معدن امریکا چور کوي د تا معدن روس چور کوي پاکستان نه ایراني چور کوي ته ولې پروت یې خو دا غږ چې جګوي جک نه درسئ یو دېرش نفر ور ووځئ یا د کندار ور ووځئ د هلمند ور ووځئ د نیمروز راوړئ په کابل باندې هجوم راوړئ چې وروره څه غواړئ ولې دې داسې ګروګان نیولي و ولې د خارجیانو ته زمینه مستعده کړې هغه تا ته پیسې لیږي پینر باندې په خپلو ګروپونو کې تقسیموي نور خلک د وږې مړه کړل نجونې ښځې د په کور قلفې کړلې ښځې د دوو مملکتو څه غواړئ مملکت موږ نه دی خراب کړی مملکت اوس په حالت خرابېدو کې دی د موږ په وتلو نه دی خراب دی تاسو په ګودان په داخل کې خراب دی چې نشه یو غږ کېدلی موږ کالونه ووژل شولو اوس هم پرېږدي چې ووژل شیه ووژل شیه زه به مو درشم درته ووژلو ته زه حول سر درته کېږدم خو په شرط دو چې ته د وروره د ما په شا کې ودرې زه به ودرم ته دشل دېرش زره نفره رفته راشي زه دې شي اول د ما سب قلم کړه خو مګم تاسو خو نه متحد کېږي تاسو خو نه غږ نه جګوي هنوز وایي چې په دوخو مصرف شوی د ولې وتلې دي وروره عزت آبرو هر سړی میرې د عزت خپل عزت آبرو په خاطر باندې وتلې
ډیره زیاته مننه خل بهره مننه ژوندې سي اغلی سنګزی پروسی کې به د ریچارډ بنټ پر راپور ورکول باندې وغږیږو. هغه تاسو به ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان د خزر روان وضعیت خورا ډیر زیات پیچلې ګڼل دی. د دغه راپورونو وړاندې کول او ترڅنګ په سیستماتیک ډول د خزر پر حقوقو باندې ظلم یا پردي ظلم کول ک په د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې غاک پورته کیږي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي یا دغه راپورونه چې ریچارډ بنټ یې تیاری دا څه خاص بدلون راوستل په برخه کې موثر کېدلی سي؟
مننه. مسره کېدلی سي هغه وخت چې مثبت اغیز د نن ولري او خلک ورسره همغږي ووسي. لکه مخکې چې عادله بهرام صاحب فرمایل چې خلک دراوځي خوانده دي، ما غوښتنه ده بار بار وایم چې کاشکې له موږ سره په دغه غوښتنه کې له هر کور نه یو دوه نارینه ودرېږي، کوڅې ته لاړ ته ووځو. د دې حکومت د ملت زور د خدای زور ده. راپور جوړی سمه ده، خو بیا هم دی هغه راپور نه وړاندې کوي چې هغه اغیزه ولري، چې هغه خارجي هغه تاثیر لاندې راولي یا هغوی دې ته هر څه یو اقدام وکړي تر څو چې د مونږ خلک همغږی نه سي، یو لاسی نه سي. راپورونه زموږ په ژوند باندې څه اغیزه ولري؟ دغه درې کاله کېږي دغه راپورونه دي. دوی راپورونه ورکوي، راپور به یو اغیزه ولري، خو دوی وایي وایي مونږ څه وکړو؟ هلته وایي دننه خلک خاموش دي، بار بار ماسو دلل لوړپو خرجانو سره مرکی کړي، خبرې مې سره کړي چې تاسو څه وایئ لري؟ دغه تاسو جواب لري دغه پوښتنه ته؟ دوی وایي چې افغانان ور دې ته آماده نه دي چې د خپل دلوران لپاره حق وغواړي. موږ څه وکړو؟ د موږ حکومتونه موږ ته دا نه مني چې موږ ورسو خپل عسکر یا خپل اولاد تاسو لپاره هلته قرباني کړو. خو دغه د موږ خالص لکه څنګه چې دوی وایي چې ورور ویلي چې موږ ډاکټره یا نشته یا دلته تحصیل وکړو، بیا نه وځي. د کار زمینه ورته برابره کړه چې د کار زمینه نه وي. یو کار چې درس وایي هغه په دې ارزښت پوهېږي چې اوس مانه یو شی جوړ شوی، زه کولی شم ځان ته په بله دنیا کې ډوډۍ پیدا کړم. نو د کار حق لري، څوک چې درس وایي د کار حق او د کار د زمینه برابرولو مسؤول حکومتونه دي، حکومت ورته برابر کړي چې دوی ونه وځي له وطنه او په خالي ملک باندې. دوی هم دغه خوشاله دي چې دوی ته څه ځو باندې پاتایي کی، او دوی په دې باندې نه پوهیږي چې حکومت یعنی څه. حکومت کوم نارمونه لري؟ حکومت باید کوم خدمات وړاندې کی؟ حکومت باید کوم خدمتونه ته خلکو ته وکړي؟ د خلکو مې څه هغه ولري له خپل منابعو نه څه رقم استفاده وکړي یا څه رقم اړیکې جوړ کړي له نور دنیا سره؟
ډېره زیاته مننه. بله مننه کوم ژوند دې.
مننه زه خبرونه نه خدای پامن اخلم. مننه
مننه په خیر لار شي. مننه خدای پامن. ډېر زیات مننه غلی بهرم د چخبرونه کې موږ سره وصله به. مننه د رنو وريدونکو په خبرونه کې را سره اغلی عادل بهرم او ترڅنګ اغلی ربیع ستانګزی و چې همکاري وکوله. تر هغه چې بیا ساس درنه حضور ته زیری ګپل علامه سپارم. خدای پامن. خو وخت
ما دستای ما گلی ما